کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو یوې بلې پښتو خبری خبرونې ته شرق لست. په دې خبرونه کې د تل په څیر خبری راپورونه درته لرو، خو مخکې تر دې چې راپورونو ته ورسو، ظفر به ظاهر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوو. په سر کې د مهمو خبرونو سره چې د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار په موټر بم چاودنې کې وژل شوی دی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي، او جرمني نن د دې هیواد د بیا یووالي دیرشمه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله. د خبرونو تفصیل. د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون دیارلس ملکي وګړي نن د ننګرهار د شینواري ولسوالۍ په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې د شینواري ولسوالۍ په مرکز غنیخیلو ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخ ته وسو ټپیان شوی دی. په ټپیانو کې هم ډېره برخه یې ملکي وګړي دي. د ننګرهار د والي وین عطاالله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه پورې چې کوم ارقام لرو، پنځلس جسدونه روغتون ته لېږدول شوي دي، او همداراز تر څلوېښتو ټپیان په روغتون کې تر درملنې لاندې دي چې د ځینو ټپیانو حالات هم نازک دی. په جسدونو کې متاسفانه دوه تنه ماشومان هم شهیدان شوي دي.
په همدې حال کې د کورونا یو چارو وزارت وین طارق قاریان وایي دا چاودنه په داسې سیمه کې سوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خوښنې ښودلې. نوموړي دا کار د طالبانو د ډلې بللی دی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کوم بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. شغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د ازادي راډیو د تاجکی څنګه خبريال وایي ولسمشر رحمان د سولې د ټینګښت په برخه کې د افغانستان د حکومت د دریځ ملاتړ کوي. په همدې حال کې ولسمشر رحمان د نشي توکو ترهګري او توندلارۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له افغان چارواکو سره د همکاري خبره هم کړی ده. سلمی خلیلزاد په تاجکستان کې د هغه هیواد د ملي امنیت د دولتي کمیټې د مشر سید مومن یتیموف سره هم لیدلی دی. دغه کمیټه د پولو امنیت څاري. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنیت قومندان او د پدی ولایت کې د ملي اردو د لوا قومندان له دندې د لری کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن یاد ولایت ته د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال وویل چې خلک له روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ولسمشر د سمنوال نصر احمد عبدالرحیم زی او د جنرال رحمدل حیدر زی د ګوښه کېدو په اړه وویل ولسمشر زیاته کړه چې د دواړو امنیتي چارواکو د وړتیا تر ارزولو وروسته به یا په کوم بل ځای کې په دندو وګمارل سي او یا به یې تقاعد تسوق کړي. ولسمشر نن سهار د پکتیکا د امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ مرکز شرنې ته ورسېد. زموږ غلازه د راډیو اوري. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلې دي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هوار لپاره دي هڅو ته دوام ورکړي. دا ډله له 1990 کلونو راهیسې چې د آذربایجان په نګورنو قرباغ سیمه کې اوربند نافذ شوی وو د سولې هڅو د منځګړیتوب هڅې پر مخ وړي. الهام علیف د اکتوبر پر 3مه له الجزیره شبکې سره په مرکې کې ویلي د دغو دریو هیوادونو غواړي د نګورنو قرباغ د تازه شخړو د هواري لپاره هڅې وکړي، خو په دې شرط چې د په خبره د هڅې بې طرفانه وي. تر دې یوه ورځ د مخه د ارمنستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی وو چې د نګورنو قرباغ د جګړو د درولو لپاره د منسک ګروپ د غوښتنې هرکلی کړی. دغه راز ارمنستان د اکتوبر پر 2مه ویلي چې لیواله دی د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له لارې د دې سولې په خبرو کې ښکېل سي. داسې ویره ده چې د تېرې اونۍ شخړې په داسې جګړو وانه وړي چې سیمه ییز قدرتونه لکه روسیا او د ناټو غړي ترکیه پکې ښکېل سي. او جرمنی نن د دې هواد بیا یوالي د شمه کلیزه د کورونا او بعد خوریدو لکبل په مختصر مراسمو سره ونمنځله. تمه و د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل او ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د برلین جنوب ته په پوتسدام ښار کې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. میرمن مرکل د رواني اونۍ په سر کې پارلمان ته ویلي و چې جرمنی په دې دیشو کلونو کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. هغې ویلي چې هیواد یې توانېدلی د ژوندانه وضعیت په برخه کې د ختیځ او لویدیځ آلمان ترمنځ لوی توپیر تر ډېره راکم کړي. میرمن مرکل په دې اړه خواشینی وښوده چې دا مراسم د دې په وینا تر هغه څه په ټیټه کچه منځل کیږي چې وړې دي. د وروستیو ټول پوښتنو پر اساس ډېری جرمنان په دې باور دي چې د بیا یووالي بهیر په دې هیواد کې لا هم نه دی بشپړ شوی. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. نن شنبه ده، د تلیا میزان 12 د اکتوبر میاشتې دریم. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ده. زلمی خلیزاد د تاجکستان ولسمشر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي. بل خو د دولت مذاکره کوونکي ډله وایي چې ممکن نن له طالبانو سره یا سبا غونډه وکړي.
په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې.
لیبی خو د سولې خبرې تودې دي، د ناامنیو پیښې هم روانې دي. نن په ننګرهار کې یو 14 نږدې 15 کسانو وژل. د صنعتکارو ټولنې ستونزې مو هم څېړلې.
30,000 کسانو کارګرانو کار کاو، په دې ځکه تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاس ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاس ته راوړ، هغه موږ د لاس ورکړو.
په بهرنیو راپورونو کې د امریکا لوړ رتبه چارواکو کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه اونیز پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلې سي. پیل له دې کوو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له دوحې دوشنبې ته رسېدلی او د افغانستان د سولې اړوند له تاجکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریالانو په حواله د دغه هیواد ولسمشر امام علي رحمان له زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ډاډ څرګند کړی. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو له مرکزی پلاوي سره تر لیدنې وروسته تاجکستان ته رسیدلی. د ازادي راډیو تاجکی څنګه وایي، خاغلی خلیلزاد د دغه هیواد له ولسمشر سره لیدلی او خاغلی رحمان خلیلزاد ته ویلي چې دوی هم په افغانستان کې د سولې غوښتونکي دي او په دې برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د تاجکستان ولسمشر دغه شان ویلي چې دوی د افغانستان له لوري د سرحدونو په برخه کې د امنیت په اړه اندېښمن دي. تر دې وړاندې خاغلی خلیلزاد د سیمه هیوادونو ته د خپلو سفرونو په اړه ویلي وو چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع رامنځته کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا قطر ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر ورتګ وروسته د افغان حکومت د مذاکراتي ټیم ځینې غړي وایي کېدای شي د افغان حکومت او طالبانو د مرکزی پلاوي د تماس ډلو ترمنځ خبرې بیرته پیل شي. زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د مرکشی پلاوی له خزینه غړو سره هم جلا خبرې کړې دي. دا چې خاغلی خلیلزاد په کومو مسایلو له دوی سره غږېدلی، د افغان حکومت د مرکشی پلاوی غړي شریفې زرمتی ازادي راډیو ته وویل،
ډېر امکان شته سینن او یا هم سبا د تماس ګروپونه د دواړو طرف نه سره جلسه ولري. په دې کې شک نسته چې مجموع په ټولو مسایلو باندې موږ ورسره خبرې کړې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو اندېښنې مې ورسره شریک کړې، ځکه ښځې اوس ډېرې اندېښنې لري د دې په خطر باندې چې جګړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او په ځمن کې د افغانستان د ښځو په لسکلنو لاسته راوړنو باندې سدا هم د ټولو ښځو غږ اوس موږ تر دوی پورې په دوامداره توګه باندې رسوو.
میرمن زرمتی وایي زلمی خلیلزاد دوی ته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او د تاوتریخوالي پای ته ژمن دي. د افغان حکومت مذاکراتي ټیم بلې غړي فوزیه کوفي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دوړ خواو د تماس ډلو ترمنځ د بین الافغاني مذاکرات لپاره د کاري اصول او کړنلارې د جوړولو په برخه کې پرمختګ سوی دی. طالبان بیا وایي لا هم په پخوانیو مسایلو اختلافات سته. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته په یو پیغام کې لیکلي چې د بین الافغاني خبرو پر کړنلار لا هم هوکړه نه ده سوې. بلخوا د افغانستان د سولې او شخړې د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي بیا د افغان حکومت او طالبانو د تماس ډلو ترمنځ د اختلافاتو د حل په برخه کې د امریکا ټینګار او فشار د حل لار بولی
بین الافغانی مذاکرات او اساس بسوی از فکر کوم په هغه کې د لایسي چې امریکا یو څل رول ولوب وی طالبان او دولت افغانستان پر دې باندې کانی کې یو داسي تکلار مخته یوس چې ان د کابل کم ډیکلریشن یا کم تفهم نامه د امریکا سره نه هم د طالبانو موافق نامه د امریکا سره د خبرو بنیاد وکړي دا به څه ستونزمنه وي مګر د امریکا رول چک نسته چې د باور فضا د بیرته رغول د لپاره کومک کوله
د سولې د بین الافغانی خبرو په کړنلار کې د دوړو خو ترمنز د اختلافات ټکی کوم چې د طالبانو لخوا را برسېره سوي او افغان حکومت ورسره نه مني دوادی په خبرو کې ستونزې باید د حنفي فقه پر بنسټ حواریسي او د خبرو اساس باید د امریکا او طالبانو ترمنځ سوي هوکړوي. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي په دوشنبه کې له تاجکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبري وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا ولایت نن سفر وکړ او په دې ولایت کې له ځایی خلکو سره د بیلابیرو پروژو د بشپړولو ژمنه وکړه، خو په دې ولایت کې ځینو ژورنالیستانو او قومي مشرانو اعتراض کړی دی. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال احسان آریان پراپور کې.
ولسمشر اشرف غنی وروسته له هغې د پکتیکا د امنیه قومندان د لرې کېدو وویل چې شارنې ته د خپل سفر په ترڅ کې د قومي مشرانو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو له اعتراضونو سره مخ شو. د پکتیکا قومي مشرانو او مدني فعالانو ولسمشر ته په دې ولایت کې د امنیت د خرابوالي، د لویو لارو د تړل کېدو او د ټولګټو پروژو د نه عملي کېدو څخه شکایتونه وکړل. ولسمشر غنی په شارنه کې د یو شمېر اعتراضونو له اوریدو وروسته وویل چې د پکتیکا د امنیه قومندان سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی او د ملي اردو د لیوا قومندان به له دندو لرې کړي. د پکتیکا خلک پر امنیتی چارواکو لدې کابل غوسه دي چې په خبره د دوی د بیا بیا غوښتنو سربېره په امنیتی وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د دوی په وینا د ولایت غزیدلې عمومي لارې طالبانو تړلې او فرعي لارې د ماینونو له خطره ډکې دي. د پکتیکا یو قومي مشر محمد خان کټوزی ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیکا او غزنی ترمنځ غزیدلې لارې چې پوخ سرک دی د 50 کلونو راهیسې طالبانو تړلې او خلک له اوږدو او خمالرو تګ راتګ کوي. د کټوزی په وینا له پکتیکا ګردېسته غزیدلې لوی لارې هم کندو کپر دي چې د دې لویو لارو تړل کېدو او خرابوالي په پکتیکا کې د توکو بیې هم لوړې کړې دي.
نه د پکتیکا پلاره، نه د غزنی پلاره زړور تلی سي. هر څوک له مینه ډارېږي، د طالبه چې ډارېږي، له حکومته چې ډارېږي. له بل خوا د پکتیکا ولایت په ټولو ولسوالیو کې غزیدلې لارې د طالب او د حکومت ترمنځ خپل منځي جنجالو له وجې هیڅوک پرې تګ راتګ نسي کولای، وخت نسي تلای، مشکلات ورځ تر بلې ډېرېږي.
ښاغلی کټوزی همدارنګه وویل چې ولسمشر د پکتیکا له خلکو سره تر دې مخکې ډېرې ژمنې کړې وې چې نه عملي کېدو یې د دې ځای ولسونه ناهیلي کړي دي. د شنبې په ورځ په خرنه کې د پکتیکا د ولایتي شورا د رئیس په ګډون د ولایت قومي مشرانو او ځوانانو ولسمشر غنی ته د پوهنې، امنیت، روغتیا او بیارغونې په برخو کې شته ستونزې بیا وریاده کړې. ولسمشر اشرف غنی یو ور بیا ژمنه وکړه چې تیرې تېروتنې به جبران کړي. د پکتیکا پوهنتون د ستونزو حل په دریو میاشتو کې د ځوانانو په ځانګړي ډول د نجونو په وسیله د خلي بستونو ډکول، د اوبو بندونو رغول، د امنیتي ځواکونو تشکیل زیاتوالی، د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو په هدف د بودیجې پیدا کول، سولې ته رسېدل او د ښځو غوښتنو ته ځان رسول یې هغه ژمنې وې چې ولسمشر یو ځل بیا د پکتیکا له خلکو سره په خپله وینا کې وکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار چارواکي وایي په شینوار ولسوالۍ کې نن په موټر بم چاودنې کې د یوې ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي. په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو زړه بوژنوونکي عکسونه ډېر لاس په لاس کېږي. سهار ګل امیرزای له جلال آباد په مستقیم تماس کې راسره دي. امیرزای صاحب، په دې اړه ستاسو سره نور جزئیات څه دي؟
ولایتي چارواکو سره خاص ډول د ننګرهار د والی له ویان سره په اړیکه کې شو. هغه وویل چې په داسې چاودنه کې چې نن 12 بجې او شل دی کې د غنی خیل ولسوالۍ مقام ته څیرمه شوې ده. دلته یو ډول ډله ییز برید کوونکي وو، یو څو تنه چې هغوی غوښتل موټر بم چاودنې نه وروسته د ولسوالۍ ودانۍ ته ننوځي، خو د ځایي پولیس سره په جګړه او په مقاومت کې بوخت شول او له منځه یووړله. په دغه برید کې نو 240 تنه ټپیان شوي دي چې سپین ګیري او ماشومان پکې شامل دي، او همداراز نورې امنیتي سرتیري هم په دغه کې شته، خو کره معلومات یې ورنه کړل. یوازې مجموعي شکل باندې 340 تنه د ټپیانو ویلي دي.
طالبانو وسلول چې د داعش غړي بلل کیږي،
دوی یوازې د ترهګرو نوم ورکړی چې یو څو تنو ترهګرو دغه برید کاوه، واضح کړی نه چې دغه ترهګر د دوی په وینا څه ډول دي یا څوک دي. خو یوازې بله خبر دا ده چې تر اوسه هغه مسؤلیت هم یا کوم چا په غاړه نه ده.
بله، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، په ټولنیزو شبکو کې د دې چاودنې د صحنو عکسونه لاس په لاس کیږي. عکس العملونه څه دي هلته د فعالانو او د ځایي خلکو؟
ډېره زیات یو ډول اندېښنې راوچتې کړي دي دغه برید سره، او کسان چې نږدې امن او کراري د شینوارو په دغه ساحو کې رامنځته شوي وه، خو دغه برید سره یو ځل بیا د خلکو تفتیشونه راوپارول. کسان هلته د سولې خبرې بین الافغاني ناست روانه ده، او دوی یعنې په دغو خبرو باندې یو ډول بې باوري ښایي او اندېښنمن دي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال وچر په ننګرهار کې د نننۍ چاودنې حال راکوه. په دې چاودنې کې د یوې او ښځې او څلورو ماشومانو په ګډون نږدې 15 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي په ځینو نورو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر 14 دی. په چاودنې کې چې غرمه وخت سوي تر 40 زیات نور ملکیان ټپیان سوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د صنعتکارو ټولنه وایي خصوصي سکتور ته د حکومت نه پاملرنه د دې سبب سوي چې شاوخوا 15,000 کسان بیکاره سي. د دې ټولنې غړو خبرداری ورکړ کې د برېښنا ستونزې حل نسي، خپلې ټولې فابریکې به په هیواد کې وتړي. د برېښنا شرکت هم په دې اړه سپیناوی لري. تفصیل خاطر پردیس نه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته د نه پاملرنې له امله ډېر تولیدي کارونه په ټپه درېدلي او 15,000 کارکوونکي وزګار شوي دي. دوی د شنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال د افغانستان له جمهور رئیس څخه د برېښنا ستونزې د هواري جدي غوښتنه وکړه. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صفای وایي
340,000 کسانو کارګرانو کار کاوه، په دې ځای کې تقریبا 15,000 کارګران موږ د لاسه ورکړل. مارکیټ چې هغه په ډېر شهامت سره د صنعتکارانو لاسته راوړ، هغه موږ د لاسه ورکړو. بیا درې ساته برښنا سره هیڅ نکینو. زمو خاص غږ په جناب رئیس جمهور دی، یو ورځ به اعلان کو ټول کارګران به راغړو په دې پارک صنعتي کې، او دوی ته به کانفرنس ورکو ستاسو په مخ کې، او جناب رئیس جمهور ته وایو چې دادی فابریکې چې مونږ بند کړل، دادی بند برګ دی ویسا، ریاست جمهور ته ویسا، پارکای صنعتي قطع کړي، په خپل قطع کو چې نشي ورکول، ځکه مونږ مجبوری کو چې قطع کو.
خغلی صافی وای کړي دوی د برښنا ستونزه هواره شي، خصوصي سکتور کولای شي د کورونا په بحراني حالت کې خپل توانونه بیرته جبران کړي. افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د غشان د صنعت ملي پارک تر عنوان لاندې د وی طرح جوړیدو خبره هم وکړه. د مسولینو په خبره دوی په دې طرح کې له جمهور رئیس څخه د کابل په دې سب سیمه کې د 2000 جریبه ځمکې غوښتنه کړې. د دې ټولنې مسولین وایي که جمهور رئیس دغه طرح منظور کړي، لمخې به په لومړي پړاو کې د افغان سوداګرو لخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه وشي. د دوی په خبره د دې طرح لامل کېدو سره به په ودانیزو، روغتیایي، ماشینري، خوراکي او داسې نورو برخو کې ستري فابریکې جوړې شي. دغه ټولنه دغه شان وایي د دې طرح لامل کېدو سره شاوخوا 15,000 کسان ته د کار زمینه هم برابرېږي. هڅه مو کړ په دې اړه د ریاست جمهوري نظر راواخلو، خو بریالي نه شو. خو د صنعتي پارکونو ستونزې ته د افغانستان د برېښنا شرکت په ځواب کې وایي ټولو صنعتکارانو ته د برېښنا شرکت د امکاناتو په اندازه برېښنا ورکول کېږي. د کابل د برېښنا ریاست رئیس وحید الله پوپلزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مطابق تفاهمنامه پارکای صنعتي از
موږ له صنعتي پارکونو سره یو هوکړه کړې و چې لمخې موږ دوی ته سهار له 5 بجو څخه د مازدیګر تر 5 بجو پورې برېښنا ورکوو چې اوس مهال هم ورکول کېږي. خو دا چې زموږ امکانات کم دي، شاوخوا 200 میگاواټه برېښنا وارداتي لرو او شاوخوا سل میگا واټ خپل تولیدو. برېښنا شرکت یوازې د انرژي له کمښت سره مخ دی او هغه انرژي چې موږ لرو هغه په مساویانه ډول ویشو.
دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د برېښنا په برخه کې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي، بلکې له دې وړاندې هم دوی له حکومت څخه د برېښنا پر دوی د مالیې د کمیدو او د صنعتي پارکونو د جوړولو لپاره د ځمکو د ویش په برخه کې غږ پورته کړی، خو د دوی په خبره چې تر اوسه یې ستونزې پر ځای پاتې دي.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. ولسی جرګې اداري هیئت یې ور بیا له جمهوري ریاست څخه چې غواړي چې کابینه دې په رسمي توګه د باور رایې اخیستو لپاره ور معرفي کړي. جمهوري ریاست که څه هم تازه څرګندونې نه دي کړي، خو څلوېښت ورځې مخکې هر ویلي و چې کابینه به تر بشپړېدو وروسته ولسی جرګې ته معرفي کوي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور لري.
لا یبی میاشت زیات وخت شو چې د افغانستان د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی، خو ولسی جرګه وایي چې په رسمي توګه تر اوسه کاندید وزیران د باور اخیستو لپاره دوی ته نه دی معرفي شوی. د دغه جرګې لومړی منشي اسدالله شاهباز د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له ارګه وغوښتل چې کابینه دې دوی ته معرفي کړي.
موږ تر اوسه رسمي وزیران ولسی جرګې ته نه دی معرفي شوی. زمنګ هله دا د حکومت نه او تاکید هم دا د بار بار هم تماس سره نیولې، خو دوی وایي دا هفته او دا هفته امیدوار یم چې زرته زره د کابینه موږ ته معرفي
کړي. خغلی شهباز زیاته کړه یوه میاشت وړاندې کله چې کابینه بشپړه شوه او نوماند وزیران اړوند وزارتونو ته معرفي کېدل، د اسنادو یوه یوه کاپي ولسی جرګې ته لیږل شوی چې د ولسی جرګې کمیسیونونو یې د اسنادو د څېړلو کار نږدې بشپړ کړی. وروسته له هغې چې د جمهوري ریاست تېر انتخابات جنجالي سول، د روان مریض کال د غوایي میاشتې په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه د انتخاباتي سیال عبدالله عبدالله ترمن سیاسي هوکړه وسوه. د لاستیک سوي هوکړه پر بنسټ عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر سو او د کورونا چارو وزارت په ګډون یوولس مهم وزارتونه او ورکړل سول. د ولسمشر غني له لوري کاندید وزیران لا پخوا معرفي سوي و، خو په هوکړه کې عبدالله عبدالله ته په برخه کې رسیدلي وزارتونو ته کاندید وزیران د وږي میاشتې په یولسمه معرفي او د سرپرستانو په توګه یې کارونه پیل کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په پارلماني چارو کې د دولت وزارت نظر واخلو، خو له ژمنو سره سره بیا هم څوک خبرو ته چمتو نسول. د قانون له مخې د افغانستان په ادارو کې باید سرپرستان له دوو میاشتو زیات وخت پاتې نسی، خو اوس چې د محمد اشرف غني د لوړې له مراسمو دا دې له اوو میاشتو زیات وخت اوړي، له هم ټوله کابینه د سرپرستانو په توګه دندې پر مخ وړي. ولسی جرګه وایي چې په وزارتونو او نورو ادارو کې سرپرستانو د حکومت اداري چارې ټکنۍ او جنجالي کړي او کارونه سم پر مخ نه ځي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان ولسی جرګه ارګ نه د کابینې د ورمعرفي کېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې هم په وار وار دې ته ورته غوښتنې کړې.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټول ټولګینن په بشپړ ډول پرانیستل سول. د پوهنې وزارت له زده کوونکو غوښتنه کړې چې روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي. خان محمد سیند راپور ورکوي.
لشپګ مشتنی ځند ورسته د دولتي ښوونځیو لومړی نتر لسم ټولګي پورې د زده کړو پیل په افغانستان کې سکل خونځي د کورونا وایرس د خبرېدو لامل په ځند سره پیلېږي. مخکې تر دې د وګیا سمبلې د میاشتې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځیو د ټولو ټولګیو، خو د دولتي خونځیو یوازې د یولسم او دولسم ټولګیو درسونه پیل شوي وو. په افغانستان کې نور کلونه په پلازمینه کابل او اکثر ولایتونو کې د تعلیمي کال پیل د حمل د میاشتې په دوهمه نیټه کېده. زده کوونکي خوښ دي چې درسونه پیل شوي او یو ځل بیا کتاب او ښوونځي ته کښېني، خو د کرونا ویره اوس هم ورسره ده. د بی بی مهرو د هلکانو د ښوونځي دوه تنه زده کوونکي ساحل او وصال وایي
ډېر خوشحاله یو، ځکه چې موږ خپل تحصیل زده کړو. باید په هره چوکه کې یو نفر کښېني او خپل تجربه درس ولري. د کرونا په اړه زه خو درس سره ډېره علاقه او مینه لرم.
درس مې وایه او زده کړې مې کولې د خپل مکتب په اړه. خوشحاله چې زده کړه وکړو. ډاکټران شو، هغه شو، عالمان شو، کیناری او صنف کې لس لس نفره کښېني چې کرونا دوام ونه کړي.
د دغه ښوونځي مدیر انارګل صمیمي ازادي راډیو ته وویل د ښوونځي ادارې د ښوونځي د پیل لپاره مخکې له مخکې تیاری درلوده. ښوونکو نوي مهالویشونه جوړ کړي او د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هم تدابیر نیول شوي دي.
تاسو نن وینئ چې منظم شاګردان روان دي خپل مکتب ته، هیڅ مشکل نشته. تقسیم اوقات د مخکې نه ورته آماده شوی وو. مکتب په رسمي ډول باندې نن شروع شوی دی، اول سم نه تر لسمه پورې، او یو لسم او دو لسم خو مخکې لدین هم شروع. ماسک او د شاګردانو حفظ صحې ته توجه، اوبه صابون دا شیان ورته موږ آماده کړي دي. که تشناب ته ځي بیرته وروسته راځي خپل لاسونه مینځي، او سازان هم توجه کوي د شاګردانو حفظ صحې ته.
د خاغلی سمیمی په خبره زده کوونکي به د نوي پروګرام له مخې هر ورځ په درسي وختونو کې ښوونځي ته راځي. د ده په خبره لومړی وخت د سهار له 2 بجو نه تر لس نیمو، دوهم له لس نیمو بجو نه تر 2، او درېم یې له 2 بجو نه تر 5 پورې دی. د افغان حکومت د کابینې د پریکړې او د افغانستان د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو ترمنځ د شوې هوکړې پر بنسټ د میزان 12 د دولتي ښوونځیو د ټولو ټولګیو د پیلېدو ورځ ټاکل شوې وه چې نن عملي شوه. د زده کوونکو کورنۍ وایي د ښوونځي او حکومت تر څنګ دوی هم مکلفې دي چې د اولادونو پاکۍ او روغتیایي حالت ته ډېر پام وکړي. حاجی محمد زمان چې ښوونځي ته یې خپل اولادونه بدرګه کول، ازادي راډیو ته وویل
امیر وظیفه دغه ده، هغه ماسک او کومه شیان چې کوچنیانو دپاره ضرور دي هغه وله باید په کور کې وګنډي، وله واخلي، وله ورېکي. کور ته چې کله بېرته راځي نو د هغو روغتیا حالت باید وګوري. نو بې ځای خوړلو څښلو نه باید مخه ونیسي، او لاسونه او پخې او خپلو په صابون باندې او پر اپونی موادو باندې وله هغه باید وینځي.
د پوهنې وزارت ویاند نوریه نزهت هم له کورنیو همدغه غوښتنه لري. نوموړي وایي چې د ټولو ښوونځیو مسؤلینو ته سپارښتنه شوې چې د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوي ته له پخوا څخه زیاته پاملرنه وکړي.
حضوري برنامه کې موږ یو رهنمو یا لارښود چمتو کړی ده چې دا لارښود موږ ټول ولایتي رئیسان او همکاران ته رسېدلی دی. د عام روغتیا وزارت سپارښتنې دا و چې زده کوونکي باید د ماسک څخه کار واخلي، یو له بل سره د نږدې کېدلو ډډه وکړي. موږ دا توصیهګانې د معلمینو له لارې تر هغه مهاله د زده کوونکو ته تکرار کوو چې په یو عادت مبدل سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي اوس په دغه هیواد کې د کرونا وایرس کم شوی، خو ټینګار هم کوي چې کورنۍ، ښوونځي، پوهنتونونه او دولتي ادارې د دغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هر وخت تیار وسي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته تر دې چې په کورونا وایرس د امریکا د ولسمشر او د هغه د میرمنې د اخته کېدو خبر تایید سو، د ګڼو نورو جګپوړو چارواکو په منځ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. اسمت څاروان تفصیل لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په کورونا وایرس اخته شوی، پرون جمعه د درملنې لپاره له واشنگټن د باندې یو پوځي روغتون ته یوړل شو. د جمهوری پال ګوند د غړیو په منځ کې د کورونا وایرس خپرېدو د سترې محکمې د خالي چوکۍ د ژر ډکولو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کمپاین لپاره د دغه ګوند هڅې له ستونزو سره مخامخ کړې دي. ویل کېږي چې د ټرمپ په داخلي کړۍ کې یوه لویه ډله په کورونا وایرس اخته شوې، او د مسئلې د حکومت د جګپوړو چارواکو په منځ کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنه زیاته کړې ده. د جمهوری پال ګوند شمالي کارولینا سناتور تام ټیلز او د یوتا سناتور مایک لی د کورونا ټیسټ پرون مثبت وخود، او وویل شول چې دواړه به لس ورځې قرنټین وي. دواړو سناتورانو په سپینه ماڼۍ کې د سپتمبر په 16 د سترې محکمې د قاضي امی کانی بارټ د نومونې په مراسمو کې برخه اخیستې وه. دوی له هغه وروسته کار ته دوام ورکړ، او روانه اونۍ له بارټ سره ولیدل چې دې کتنو اندېښنه پیدا کړې چې ممکن نور کسانی هم په کورونا وایرس اخته کړي وي. خو د بار ټیسټ پرون منفی وو. څلور نور سناتوران چې د سپینې ماڼۍ په مراسمو کې ګډون کړی وو، د کورونا معاینې وښوده چې منفی ده. خو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ او د ده د میرمن ملینا ټرمپ په ګډون د یو شمېر نورو برخوالو لکه رونا مکدانل چې د جمهوری پال ګوند د ملي کمیټې مشره ده، کورونا مثبته وخته. د سی اوازې دي چې د سپینې ماڼۍ مراسمو د کورونا وایرس له خپرېدو سره مرسته کړې، ځکه چې د دې مراسمو د ډیرو ګډونوالو ټیسټونه مثبت خېژي. خو د هغو کسانو په منځ کې چې تر اوسه پورې کورونا منفي ثابته شوې یو هم مرستیال ولسمشر مایک پینس دی. همداراز د امریکا د خزانې د وزیر سټیفن منوچن، لوی څارنوال ویلیام بار او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کورونا هم منفي ده.
د سمات څاروان له دې راپور سره 4:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د یوې میرمنې او څلورو ماشومانو په ګډون 11 ملکي وګړي او یو امنیتي سرتیری نن د ننګرهار په موټر بم چاودنه کې وژل شوی دی. ځایي چارواکي وایي لسګونه نور کسان په دې برید کې چې نن د شینوار ولسوالۍ په مرکز غنی خیل ښار کې د ولسوالۍ ودانۍ مخته وسو ټپیان شوی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وایي چې دا چاودنه په داسې سیمه کې شوی چې یو جماعت ورته نږدې و او د ملکي وګړو پر وژل کېدو یې خواشینی وښوده. نوموړی دا کار د طالبانو د ډلې بولي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي او کومې بلې ډلې هم د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي چې هیواد یې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ملاتړ کوي. ښاغلی رحمان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د لیدو پر مهال دا خبره نن کړې ده. د افغانستان ولسمشر د پکتیکا د امنی قومندان او په دې ولایت کې د ملي اردو د لواء قومندان د دندې د لرې کېدو امر وکړ. محمد اشرف غنی نن د یاد ولایت د سفر پر مهال ځایي مشرانو او حکومتي مسولینو سره د خبرو پر مهال ویل چې خلک روان امنیتي وضعیت څخه ناراضه دي. ارمنستان او آذربایجان د نګورنو قرباغ شخړو په اړه د منسک له ګروپ سره تعامل ته د لیوالتیا نشي ښودلی. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر روسیې، امریکا او فرانسې چې د منسک ګروپ یا ډله نومیږي ژغ کړی چې د نګورنو قرباغ شخړې د هواري لپاره هڅو ته دوام ورکړي. او جرمني نن د دې هیواد د بیا یوالي 10مه کلیزه د کورونا وبا د خورېدو له کبله په مختصر مراسمو سره ونمانځله.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي سپیڅ خبرې.
د سپورت ورځنې هنداره.
په هرات کې د بوکس ټاکنیزې سیالۍ نن پیل شوې. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبې د ورزش ادارې په مرسته د اتیا لوبغاړو په ګډون د سولې جام تر نامه لاندې په دریو کټګوریو کې ترسره شوې. د ښاغلي ضیاء په خبره دغو لوبو هدف دویمې کټګورۍ ته د غوره سیرو ټاکل دي. نوموړي دغه راز وویل د لومړۍ کټګورۍ سیالۍ به په نږدې راتلونکي کې ترسره شي. دا لوبې به یوه اونۍ دوام وکړي. د بامیان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو اتل ولی ماما نجف لوبډلې په خپل نوم کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل د غوره لیګ دغه سیالۍ د اتو لوبډلو ترمنځ له تیرو دو اونیو راهیسې پیل شوې وې. په یادو سیالیو کې بندي امیر دویم او ذوالفقار دریم مقام خپل کړ. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې غوره لوبغاړو ته جایزې هم ورکړل شوې. او د اروپا تر ټولو د نامتو فوټبال لیگ پچاچونه ترسره شوه. د چمپیونز یا د اروپا د اتلانو فوټبال لیگ پچاچونه په سویس هیواد کې ترسره شوه چې دوه دیش لوبډلې په اتو بیلابیلو ګروپونو وویشل شوې. د اروپا د اتلانو د فوټبال لیگ شپږ شپېتم پړاو د روان اکتوبر میاشتې په 16مه نیټه پیلېږي او د راتلونکي 2021 میلادي کال د می میاشتې تر 9مې نیټې پورې دوام کوي.
همدرد له پکتیکا په خپل سمس کې لیکلي ګومان مني کېږي ولسمشر غنی چې کومې ژمنې کړي پر ځای کړي. ګل محمد عزیزی د هلمند له ګریشنه لیکلي په قطر کې د سولې خبرو له ځنډ سره په هلمند کې سخت جګړې روان دي. عبدالواحد مدقق له لوګره حکومت د بیان د ازادي دفاع هم کوي او سانسور هم خپل کوي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلي ټولو افغانانو سترګې د دوهې خبرو ته نیولې خو خبرو ورو او مختزي دواړه خواوې دي رسمي خبرې پیل کړي. او بشیر حبیبزای له ازري لیکي باید هغه شاګردان چې مکتب ته ځي ماسک وکاروي. د اونیزو پروګرامونو تر پیل مخکې ناجیه ساپی د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوي.
800 ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان په جګړه کې له آذربایجان د افغانستان په ملاتړ انتقاد کړی. په سرمقاله کې راغلي کله چې افغانستان خپل د نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري د افغانستان ملاتړ په څه معنا. ورځپاڼې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په روانه جګړه کې له آذربایجان د افغانستان حکومت ملاتړ د خندا وړ بللی او د دغه هیواد ملاتړ لامل یې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او آذربایجان ولسمشر مشر الهام الیف ترمنز شخصی دوستانه اړیکې یاد کړي. سرمقال لیکونکو د دې ملاتړ بل دلیل د لاجورد لار غنلی چې یو برخه د آذربایجان له خاورې تیریږي، خو لیکلی چې له دې لارې تر اوسه د افغانستان یو محموله تیر شوی چې اقتصادي ارزښت یې دومره